کردن. ای بود ای برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همی ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله سنگزایم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. اورئ چې افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ. هغه د جنرال عبدالرازق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشریکي ورسره وکړه. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. سر موجوده د هموریشی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزی خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزی ته د افغانستان د ملي اتل رسمي لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن جنرال عبدالرزاق اڅکزی ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزی په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه سوي چې پر جنرال عبدالرزاق اڅکزی او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پاکستان کې طرحه سوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرزاق اڅکزی له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړې دي. وروسته به یې جزئیات واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پینس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پینس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پینس همداراز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ښه ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنګټن پوسټ ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ قنسولګرۍ ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چا رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنې کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1908 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان یې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسانت سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسانت ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلی. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشینی وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید لس فیصد د خلکو خلاف حاضر شوی اعتراض نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې وران کارو ډلو وسلوالو طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چار وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
دی وای په ټوله کې دښمن یو سل درې نوي پیښې تر سره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نورې په امنیتي
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به لمړی د ښځو پروګرام او بیا به د ګوډیا چار خبرونه تاسو ته خبر شي. ازادي راډیو ته غواګست رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستي پیښې عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دغه ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې بلې غونډې ته په وینا کې له پاکستانه وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راسی چې چیړنم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیسو هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرکه متحرکې د دې ولایت د وجلسي بیا امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قمندان رزاق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کېږي به.
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به زر تر زره کېږي. کندهار ښاروالي هم دا هدایت ده او د کابل ښاروالي. پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړه. اتاس مشوره به ما تکلار او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجت او ما تکلار او د ټول دولت تکلار.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکي برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یې موږ ته ریپورټ راکړه چې نن ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستانه وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوې وه او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو او همداراز د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه د په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرزاق په مړینې باندې په وژنې باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی ښودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید خندلی و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم له هغې ډلې جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید خندلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی او خواشینی ښودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګه رئیس له حکومته وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي ساپۍ رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرزاق د ترور سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرزاق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د سرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د خلق دفاع و د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دغه ګوند او بد حالت رسوا کړي. په پرونی پریس کانفرنس د امنیتي د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی. قناعت نه ده حاصل، باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوال ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه وازی ناسمې وبللې چې ګوندې د جنرال عبدالرزاق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې و. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په کندهار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړي او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې و، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او ووژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیری په دې اړه وویل:
دا څه رقم عسکر و، دا چا راوستلی و، چا به ضمانت کړی و، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. د دې لپاره زر تر زره دې کشمی و اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار ویل کسه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان د کورونا چار وزارت وی د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1515 عملو مخه نیولې ده. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې وسلوالو طالبانو پراخې حمله پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 103 حمله وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر لدی چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع 193
دی وای پټوله کې دښمن 193 پیخه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري پامنيتي ځواکونه وشو. پټوله کې چې وسوالو مخالفینو کومي حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیخو په کول ووتوانیدل او پاتې 1115 پیخو مخه ونیول شو. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیخو کې 250 تنه امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوی او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه ډلې مسول عزیز احمد تسل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبله ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې ارامنسته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوب لاوخی او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرجوب له لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې و.
خغله تسل د جګړې لخکیلو خو غواړي چې په جګړه کې د ملکی خلکو د خوندیتوب قوانین مراعات کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخي دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 1400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالو ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانی ونې د شنبه پورې چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینی تخنیکی او امنیتی ستونزو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې د رایه چونې یو شمیر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایه چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په 2مه ورځ د امنیتي ګواښونو لامل هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو تیر ورځو ویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رایه چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو هڅې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي وو خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه هم اندېښنې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوې. انتخابات وشو دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دې قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د جرګې په انتخاباتو کې لړۍ اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډیری شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل ک شکایتونو په اړه باندې کاروالي ثابت شونه د یو شمیر سیمو او مرکزونو کارول شي رای باتل اعلان کړی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اصیل زازی له پکتیا د ریپورت را لګلې.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امینن ازادي راډیو ته وویل ډېرې شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤلو او غیر مسؤلو وسلوالو د غیر قانوني مداخله او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوي دي.
حدوداً د 450 په شاوخوا کې شکایتونه موږ سره ثبت شوي دي چې د ډېره برخه په نوماندانو باندې ده او همدار است په زورواکو باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوي دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوي دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. یعنی منظور دا ده چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانی کې دوی د بایومیټریک وسیله په ډېرو مواردو کې خرابه وه او کار یې نه کولی او چې مامورین یې ورسره نابلده وو. او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی وو چې په خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونشي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډېری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وایي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالي ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوي رای به باطل اعلان شي.
یوه لویه برخه د دې شکایتونو اثباتي مدارک هم لري. یعنی کوم شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي د اثباتی هم مدارک به شکل وانه وزی ویدیوگان ورانده شویدی، اکسون ورانده شویدی، به رسمی ارگانون و دین مستند اسناد ورانده شویدی. آموگ هم پا دی کار که و مونگ وزی ترین پا مرحله کیو لطول و زیدخل ارگانون و سره لشاکی سره اگه چا بانده چی شکایت دی لگوی سره کار که و خبال ترین تکمیله و دست موارد شتا چه که اگه پی اثبات ورسی اگه شکایتونه چی سطح شوید چه جرای دو بسان لامل دیش.
بلخوا پا پکتیا که در تاکن خپلوه کمیسیون ولایتی دفتر گردیست لعرون دو دیر لسو لسواله چخه در کارول شو یو رای و صندوقون و رسید و خبر ورکده ویلی دی چه دیر جربه ده ها و رایش میره نپیل کلی چه پا ولسواله که در موجوده مشکلاتو لعمله در دوی کارمندان او ناظرینی پاش میرلو ندیتوانی دلی. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی خواجه امین الله افضلی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې راشمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چنه ده شوی، موږ هغه راشمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمایندګانو په موجودیت کې به موږ دغه راشمارنه په مخه د کارمندانو په سمنه په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی چې پرون ناوخته یو شمېر معترضو نمایندانو د یوې خبري ناستې له لارې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقیقي رای له باطل رای څخه جلا کړي او هغو رای ته اعتبار ورکړي چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي دي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتا!
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدنگ، از نات مانیمنتس، ایتس یو.
لا آزادی رادیو سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې اورېده. ترکیه ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. رجب طیب اردوان نن سه شنبه د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشوقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ شوی و. اردوغان په خپل نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاته نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل شوی کونسل بې کفایت دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي، دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکي ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیه مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې لپاره دلته خو چې موږ په مولي د کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا. بعضي کې توزیع تللی وو چې هغه به پیسې ورکولې. دلته موږ مولي د دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو لپاره جنکیانې تربیه شوې وو خځه خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ تور کولې. او ساده خو زبانه به وتبهل چې کوم ځکه چې تعالی مونږ تکمار وکړو د بل وکیلونو یا هغه په دخل وکیل په نفه باندې به رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړ شي او کلاړي باندې شي؟
بله السلام علیکم دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه خو تنمری راز چټاکنی د و بجو څخه دوی ویلی و چې شروع کیږي به خو متاسفانه چې هغه سونه سوله د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې خو بیا هم د دولسو بجو یا درې بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودی او په ښه توګه کل ټاکنې په نمرې ورځ ښته ورسېدلې او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تا غوږ است وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجې کېږي. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان ژغ وکړ چې په کندهار کې د وروستي حملې ترهان ونیسي او کابل ته دی وسپاري. شغلی غنی وویل دا توطیه په پاکستان کې پلان شوی وه. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمي د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل شي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لومړی نیمه پایلوبه کې شاین اسمی یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي تیر شپه د افغانستان پر وخت 15 بجې او 13 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالي تر 90 دقیقې پورې یو لوبډل هم د ګول په وهلو نتوانې ده، خو د سیالي په وروستیو شیبو کې مصطفی افشار وتوانې چې د شاین اسمی لوبډلې په ګټه یوازینی ګول وهي او خپل لوبډل پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه به نن د اباسین سپی او توپانی حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د دغه وینا د دغه سیالیو د پایلوبې لپاره د رواني اونۍ د پنځشنبه ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یادو سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې دي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ به د روانې عقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او وو ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کاله وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. ښاغلی پیمان وویل چې د دغه ورزش افغان لوبغاړو له دی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته ښه ویاړونه راوړي دي.